د سپینې خبرې یارو کراس خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو سړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله وسی بیا هم د یوې مهمې نړیوال موضوع په تړاو د ملمنو نظر اخلو. قربانم زه نو شباشنه از ما قدرمن همکار احد عزیز زاده سیبیو
تشکر زنده باشین شنونده ها و بینندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، خوش آمدین به برنامه روک و راست سپینی خبری. امروز روی همونطوری که نوشابه جان گفتن یک موضوع مهم جهانی صحبت میکنیم، اوکراین، مذاکرات صلح گروه جیفت در کانادا و آیا چقدر انتظار یک رای حل در بین مذاکره کننده است؟
بله درنو اوریدونکو او قدرمنو لیدونکو، د و مخکخ صنعتي هیوادونو یاجی و د بهرنیو چارو وزیران په اوکراین کې د اوربان لپاره خبرې کوي. څه فکر کوئ روانه حسبه په اوکراین کې روانه جګړه ودری او د اوربان سبب بشي او کنه؟ لبل پلوه امریکای پلاوی هم مسکو ته روان شوی ترسو په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو لپاره د اوس لپاره د اوربان د توافق په اړه د مسکو سره خبرې وکړي. دا او نورې ورته پوښتنې او مسایل به د خپلو قدرمنو ملمنو سره په خبرونه کې راوسپړو او د دوی نظر به پی واخلو.
بله، اما از دو مهمان ارجمند خواهش کنیم در برنامه با ما سهم بگیرن. از هر دویشان تشکر میکنیم. جناب دکتر حیدر عادل، تحلیلگر امور بین المللی و سیاسی، شما آزمایش کردیم، صدای ما را شما میشنیدین. و جناب دکتر شیر حسن حسن، تحلیلگر امور بین المللی، به هر دویتان خوش آمدید میگم.
دواړو میلمنو ته خراغلاس ویو چې اسان سبا موږ سره د مسکو نه د سکایپ لیکلی وم، د رنګه عادل صاحب ته هم خراغلاس ویم. د درنو میلمنو او د لیدونکو او اوریدونکو په اجازه، د مسکو او اوکراین په تازه پرمختګونو، اړیکو او د سولې یا د اوربان لپاره په روانو هڅو زموږ همکار یو رپورټ چمتو کړی دی. راځئ دا په ګډه وګورو او واورو، بیا به باس پایل کده درنو میلمنو سره. سمد عزیز
سره بیخی درست گوش میدیم با گزارش.
په همدې اونۍ کې په مسکو باندې د اوکراین د ډرونونو تر ټولو خونړي بریدونه وسول. درې تنه پکې ووژل سول او ولس نور ټپیان سول. د مسکو یو شمېر اوسیدونکي هڅه کوي چې جګړې ته پاملرنه ونه کړي، خو ډېر شمېر هیله لري چې د کرملین او واشنګټن مذاکرات به یوې داسې سولې ته لار هواره کړي چې روسان یې خپله بریا وبولي. د روسیې چارواکي هڅه کوي چې د اوکراین څخه نیول شوې سیمې د روسیې خاوره وبلل سي او نړیوال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه د نوي سرحد په توګه په رسمیت وپیژني.
واضح خبره ده چې زموږ او د کیف ترمنځ به دوه اړخیزه موافقه کیږي. باید د سولې یو داسې موافقه وشي چې د روسیې نوي سرحدونه قانوني شي او د اوکراین هغه سرحدونه وټاکل شي چې د پخواني شوروي اتحاد له ماتې وروسته وو.
جګړه لا پای ته نه رسیدلې، خو د مسکو ډیر اوسیدونکي نوی رامنځته سوي جیوپولیټیک سناریو ته خوشاله ښکاري.
دا ریښتینې بریا ده. خلک کولی شي د شامپاین بوتل سر خلاص کړي. روسیه باید بریدونو ته ادامه ورکړي، ځکه د امریکا د متحده ایالاتونو عزایم له منځه نه دي تللي. هو، له موږ ویریدلی دي، خو دا معنی نه لري چې هغوی د نړیوالې امپراتورۍ نظریه پرېښي ده.
خپلواکي رسنۍ میډیا زونه د تیرې درې کلنې جګړې د تلفاتو شمیرې خوندي کړي دي چې 15,000 روسان پکې وژل سوي دي. خو دې تلفاتو هم کرملین دې ته اړ نه کړ چې جګړه ختمه کړي. د وژل سویو سرتیرو د کونډو او مندو سره په خبرو کې ولادمیر پوتین وویل چې مسکو به له خپل هدفه تیر نسي.
موږ به هیڅ کله دا کار ونه کړو. موږ باید د یوې داسې نړۍ انتخاب وکړو چې زموږ په ګټه او په تاریخي لرلید کې زموږ د هیواد امنیت تضمین کړي.
که څوک په پوتین انتقاد کولی سي، نو هغه له هیواده بهر دی. همدا بهر میشتي روسان هم وایي چې کرملین ښایي راکړه ورکړه وکړي، خو د ځمکې په پرېښودو هیڅ خبرې نشي کېدلی.
انعطاف کیدای شي په نورو مسایلو وښودل شي، لکه له جګړې وروسته د اوکراین د نظامي چوکاټونو په جوړښت کې. مسکو غواړي چې د اوکراین د نوي امنیتي جوړښتونو په جوړولو کې برخه ولري. په حقیقت کې غواړي ووایي چې دا کار باید وشي او یا دا کار باید ونه شي.
د امریکا او اوکراین ترمنځ تر خبرو وروسته چې په جده کې ترسره سوي، اوس د روسیې چارواکي د امریکایي استازو سره غونډې ته انتظار دي. خو تر اوسه رسمي پایلي نه دي اعلان سوي.
درنو لیدونکو او قدر مون اولیدونکو له اوسلیم مننه د مسکاو او اوکراین د سولې د پاره د ترمن د سولې د پاره په هڅو د ملمنو نظر اخلو چې څومره به نتیجه ورکی د هڅو پایله به سي د او نورې ورته پوښتنې به په پروګرام کې مطرح شي. زیاده سب مهرباني وکړئ.
در اخرین خبر ما باید بگویم کې یوری اوشاکوف یک تن از دستیاران ارشد رئیس جمهور سوریه روسیه میگه که طرح ایالات متحده مبنی بر برقراری آتش بس میان روسیه و اوکراین تنها منعکس کننده موقف کیف برای پایان جنگ بوده و مستلزم گنجانیدن نظرات مسکو هم از در این مورد مترقی شنیدین. مهمانای ارجمندی را دعوت کردیم که صحبت میکنیم. جناب دکتر سپ ال از شما شروع میکنیم. با اطلاعاتی که رسیده چیزایی که شما یادداشت کردین، آیا تلاش های جاری به یک صلح در اوکراین یا میان اوکراین و روسیه منتهی خواهد شد یا نه؟
درود به شما جناب عزیزاده گرامی، همکار گرامی برنامه شما بانو آشنای گرامی، مهمان برنامه شما جناب دکتر سید حسن گرامی، بینندگان و شنوندگان برنامه وزین شما. خدمتتون عرض شود که حوادث در تقریبا نزدیک به دو ماه اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به اصطلاح کرسی ریاست جمهوری را احراز کردن یا به دست آوردن، تحولات بسیار سریع در جهان در حال وقوع هست. این را میتونیم یا شکل یک مانور بررسی بکنیم یا اینی که واقعا دولت آمریکا در رأس آقای ترامپ میخواهند که به اکسلسله آتش بس‌ها، تحولات مسالمت‌آمیز، صلح‌آمیز، جنگ‌ها و امثال از اینا دستیابی پیدا بکنند. برمیگردیم به این که آیا در این آرزوها یا خواسته‌های دولت آمریکا در رأس آقای ترامپ چیزی به دست می‌آید از حوادث اوکراین که گویا مانع جنگ یا خاتمه جنگ شود؟ با تأسف که تغییرات و تحولات به خصوص در یک هفته یا در روز اخیر بسیار دراماتیک است. ما شاهد هستیم که به دعوت آقای ترامپ، زلنسکی رئیس جمهور آمریکا عازم آمریکا شد و در این قصر سفید، در این اتاق بیضی یا بیضوی در حقیقت ما شاهد یک مشاجره لفظی بسیار شدید بین دو رئیس جمهور و معاون آقای ترامپ بودیم که تقریبا میتونیم بگوییم که تمام امیدهایی را که مردم دنیا در قبال این حوادث داشتن با امو صحبت ها، با امو برخورد ها، با امو مشاجره لفظی از بین رفت و کمک های خود آمریکا بروی اوکراین بست، حتی اطلاعات ماهواره‌ای را از اوکراینی ها دریغ کرد و تهدید کرد، زلنسکی را به دیکتاتور تشبیه کردند و گفتند که ما دیگر با اوکراین هیچ نوع کمک نظامی و تسلیحاتی هم نمی کنیم. اما به تعقیبش دیده شد که باز هم مذاکرات ادامه پیدا کرد و آخرین تحولی که در تاریخ 11 جدی، یعنی دو روز قبل در مذاکرات بین اوکراین و ایالات متحده در جده پایتخت عربستان سعودی با وجود آمد، اینه گفتن در حدود 8 ساعتی مذاکرات دوام کرد و در کل خواسته های دولت آمریکا را جانب اوکراین پذیرفت. به این معناست که آمریکا پیشنهاد داد یک آتش بس 30 روزه و به تعقیب از او قرارداد مواد معدنی اوکراین با آمریکا اینه پذیرفتن. حالا دوباره آمریکایی ها روی خود به طرف روزها دور دادن و گفتن که توپ در میدان روسیه است و حال اونا باید این توافق بپذیرن و یا آتش بس بپذیرن و ما در این فاصله کمک های نظامی خودم به اوکراین ادامه میدیم، اطلاعات ماهواره‌ای خودم به اوکراین ادامه میدیم و میخواییم که بعد از این آتش بس باز ما سر مرحله دوم مذاکرات برگردیم و ببینیم که به کدام نتیجه میرسد. این مسائل و این تحولات دراماتیک، این تغییرات به اصطلاح سیاسی و عقیدتی نشان دهنده از این است که متاسفانه باید گفت که آقای ترامپ یا تیم آقای ترامپ در کل در قبال مسائل اوکراین اطوره که در زمان به اصطلاح مانورهای انتخاباتی خود یا تبلیغات انتخاباتی خود بیان میکرد که گویا در یک روز هنوز من نرسیده به قصر سفید از طریق تلفن جنگ به اصطلاح پایان میتوم، چون این چیز نشد. و امروز ما شاهد هستیم که با این برخوردها نشان میده که گویا دولت آمریکا در رأس آقای ترامپ هیچ نوع برنامه دقیق همه‌جانبه برای قطع جنگ ندارد.
بله.
از یک طرف فشار کشورهای اروپایی را هم ما شما متوجه میشیم که اینا متحد شدند بین خود و تقریبا یک موضع بسیار جدی علیه تصمیم آقای ترامپ در قبال اوکراین گرفتند و گفتند که اگر آمریکا از اوکراین حمایت نمیکنه ما مکمل دست جمعی اروپا از اوکراین حمایت میکنه.
بله.
و تهدیدهای بعدی دیگه هم کرد که اینا باز ما اگر فرصت مساعد شد در سوالات بعدیتان بعدی شما روی مسئله صحبت خواهد کردیم.
بله. مننه آدرس دکتر صاحب حسن، تاسو نظر لری د اوکراین او د کیف او بخی د اوکراین او د روسیې ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، امریکا منځګړتوب کوي او هیله لري چې مسکو هم دا توافق چې وړاندې شوی دی دا ومني؟ ستاسو نظر څه دی؟ هلته له نږدې مطبوعات څاری، تعقیبوی، لولئ او ګورئ. خپله مسکو د سولې د دې هڅو په اړه څه نظر لري؟ سیاسیون یې څه وایي؟ خلک یې څه وایي؟ څومره علاقمند دي چې پس دومره تلفاتو، خساراتو، پس دومره درون جنگ نه مسکو حاضر شي دغه توافق ومني؟
مننه غلی آشنا، تاسو ته او عزیزاده صاحب ته همدارنګه عادل صاحب ته او ستاسو دغه درانه پروګرام اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. ښې چارې ولرئ ټول. په مسکو کې چارواکو هم او د روسیې ادیب اوسیدونکو هم په هغه وخت کې چې د ترامپ د انتخاباتو په کمپاین کې دا خبره واورېدله چې ترامپ ته دې په هڅه کې دی یا دې خبرې ته لیواله دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې مخته ویسي، او ګرچې هغه خو بیخي په یوه ورځ کې دا خبره کوله، ولې معلومېدله چې د ده لرلید داسې دی چې په یوه دورنما کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جنگ د پای ته رسولو نیت لري. د دې خبرې ډېر هرکلی وشو هم په رسمي مقاماتو کې او هم په ولسي ټولنه کې، او کله چې بیا په دغه کې عربستان کې د دوی هیئتونو سره ولید او وروسته مسائل نور هم پسې انکشاف کوي، دوی دغه خبرو ته هرکلی وایي. ولې یوه مسله شته دی، او هغه دا چې د روسیې په سیاسي اسټبلیشمنټ کې او همدارنګه په هغو مقاماتو کې چې هغه د نورو نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکایانو سره د سولې په باب کومې خبرې شریکوي، په هغې کې دا خبره کوي چې موږ دایمي سوله غواړو، داسې سوله چې بیرته بیا د جنگ ته د ستنېدو امکانات پکې ورکي. داسې سوله یو ځل شوې ده او یا داسې ډزبند یو ځل شوی دی، هغې کې موږ غولېدلي یو په 2015 کال کې په مینس کې د فرانسې او د جرمنی د مشرانو په شرکت باندې د هغوی په ضمانت باندې په 2019 کال کې بیا تکرار هم دا کار وشو، د هغوی په منځګړیتوب داسې یو قرارداد وشو مګر عملي نه شو، او وروسته هغوی اعتراف وکړو چې دا د اوکراین دپاره د یو ټایم یا د وخت د کمی کولو دپاره وو، او که اوس بیا دا خبره تکرار شي نو موږ دا خبره نه منو او موږ یوازې د دایمي سولې دپاره پروګرام لرو، هغه مو له ټولو نړیوالو سره او د کیف د واکمنانو سره شریک کړی دی کې منی سمه ده کې نه منی، نو معنا دا چې دوی سولې ته آمدګي نه لري. له دې کبله په دغه وروستۍ هغه څه باندې چې په جده کې د امریکا او د اوکراین د استادو لخوا فیصله شوې دي او د یو ایم استنۍ په اصطلاح دس بند او یا د اور بند پیشنهاد کړی دی. زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې خو ما د روسیې د رسمي مقاماتو عکس العمل په دې خبره کې نه دی لیدلی، مګر فکر کوم چې د دوی لپاره به د قبول وړ ځکه نه وي چې دوی په کراتو مراتو د دوی له ادرسه ما اورېدلی دي چې دوی دغسې ډزبند نه کوي چې بیا وروسته پکې بیا جنگ ته د ستنېدو امکانات برابر وي.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب عادل، شما گفتین که مشاجره لفظی که رخ داد در دیدار دو رئیس جمهور اما امیدار عزیز داد، روسی مترس که اما امیدار عزیز داده و یا ای که به نوع فشار بود که این مذاکرات شروع شود و حداقل یک صلح 30 روزه را روش مذاکره کنند و توسط گروه جی هفت که تمام قدرت اقتصادی جهان پیش از اون است؟
دقیق است. خب ما پیشتر هم خدمتتان عرض کردم که این یک نوع مانور بود و گفته شما که گویا ظاهرا یک فشار بتن آقای زلینسکی ده که به اصطلاح تن بده و خواسته های آمریکا در کل و توافقات بپذیره، گام بگذاره به خاطر مسائل صلح و قطع جنگ. اما در اینجا بخش اساسی مسئله، مسئله منافع اقتصادی و منافع سیاسی اینجا هست. ببینیم، من یک چیز خدمتتان عرض بکنم. زمانی که جنگ بین روسیه و اوکراین آغاز شد، آمریکا در رأس جمع تمام اتحادیه اروپا یا متحدین آمریکا در ارتباط به پشتیبانی از اوکراین حمایت کردند، هم حمایت مالی هم حمایت نظامی اوکراین. و این جنگ در طول این 3 سال در حقیقت اینا مشترکاً پیش بردن، اما در آخرین لحظه توپ در حقیقت به دست ترامپ افتید و این با اینمی تهدید و ارعاب که انجام داد یک نوع خواست که خود مجزا از اروپا بسازه و تمام به اصطلاح همون نفع ختم جنگ به طرف آمریکا انجام بده. این به این معناست که وقتی که شما تمام منابع طبیعی اوکراین قرارداد میکنه دولت اوکراین با آمریکا، در اینجا مسئله اروپا بیرون گذاشته میشه. اروپایی ها این مسئله را متوجه شدند که ما در این جنگ مشترکاً کار کردیم، مشترکاً مصرف کردیم، مشترکاً نیروی به اصطلاح سلاح و مهمات نظامی داریم و این جنگ هم در اروپا اتفاق افتیده، ولی در آخر منافع زیر دولت آمریکا ببره. از اون لحاظ اینا به سرعت جمع شدن، به سرعت متحد شدن و یک نوع به اصطلاح مقاومت علیه تصامیم آقای ترامپ به وجود آوردن. همین سفرهای آقای مکرون، همینطور صدر اعظم انگلستان و بعض ملاقات های دیگه که توسط اتحادیه اروپا صورت گرفت با جانب امریکا، آقای ترامپ من مطمئن هستم که به می متوجه ساختن یا وادار ساختن که ما شریک و متحد کلی در کل در ارتباط با قضایای اوکراین هستیم. اگر تقسیم منابع هم از باید با ما باشه، اگر شراکت هم از باید با ما باشه و ما اینجا باید حضور بالفعل داشته باشیم. به می لحاظ است که امروز جی هفت، یعنی هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان، در نظر به دعوت صدر اعظم کانادا آقای ترودو به کانادا دعوت شدن و اینها روی این مسئله صحبت میکنن که آیا ما در ارتباط به تصامیم دولت آمریکا و در رأس آقای ترامپ چی نوع موضع‌گیری داشته باشیم. از یک طرف تعرفه های بسیار به اصطلاح کمرشکن گمرکی را بالای اتحادیه اروپا و کانادا میخواهند وضع کنه آقای ترامپ، از طرف دیگه مسائل اقتصادی و معادن اوکراین هم میخواهند که تناخد آمریکایی‌ها بگیرن. بنابراین این اتحاد از اینا در حقیقت با یک نوع التیماتوم، یک نوع فشار بالای تصامیم آقای ترامپ است که گویا ما یک طرف قضیه قرار میگیریم و آقای ترامپ طرف دیگه. این باریکی، این مسئله برای آقای ترامپ هم بسیار بی‌تفاوت نیست. اینا در حقیقت امو شرکای بسیار دائمی و قدیمی خود هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی در جهان از دست میدن که اینا عبارت از اتحادیه اروپا هست و در این صورت دست بالا برای چین است، دست بالا برای روسیه است، همینطور برای دیگر کشورهای مثل هند و ایران و اینا خاطر که خط در انزوا قرار میگیره آمریکا و آمریکا مجبور است که در قبال این فیصله ها و تصامیم اتحادیه اروپا انعطاف پذیری از خود نشان بده و خواسته های از اینا را مد نظر بگیره، چنانچه که ما در نشست جده عملا متوجه شدیم که واقعا آمریکا داره پس دوباره به اون موضع دیروز خود که حمایت کلی مشترک بین از آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال اوکراین و جهان است پس دوباره با سمت در حرکت است. تشکر.
مننه. اصلا سب د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی چې دوی سوله غواړي خو د همکارانو نه د تضمین غواړي، چې آیا مسکو په رښتیا هم د سولې رښتینې سوله غواړي که نه؟ اشاره چا ته ده او څوک کولی شي چې د اوکراین او د مسکو ترمنځ سوله تضمین کړي؟
د اوکراین او د روسیې ترمنځ د سولې خبرې خو ډېرو خلکو، ډېرو مملکتونو، د چین په شمول، د سعودي عربستان په شمول، د قطر په شمول، حتی د هند په شمول هیوادونو د منځګړیتوب په اصطلاح لیوال شول او د دې خبرې ته حاضر شول چې که دوی وکولی شي چې په دواړو طرفونو باندې د هغوی سره په خبرو اترو کې د سولې یوه پایله لاسته راوړي، یوه مثبته پایله خو ونه شو. ولې؟ رښتیا خبره دا ده چې د دې خبرې توان امریکایان لري، یا د امریکا ولسمشر دا خبره ځکه لري چې د اوکراین په جنګ کې د هغوی یوه لویه پشتیبانی موجوده ده، او که اوکراینیان په دې خبره باندې پوه شي چې که دوی د اوکراین د امریکایانو خبره ونه مني نو جنگ بایلونکی ده د دوی لخوا، دا یوه خبره ده. دومه خبره دا ده چې روسان هم په دې باندې پوهیږي چې د امریکا رضایت په شکل د اشکالو هر هغه څه چې امریکایان یې په یوه معین تعادل کې د دوی سره په خبرو کې طرحه کوي او بالاخره د هغوی سره په یو توافق ته ورسیږي، دا د جنگ یو فیصله کوونکی په اصطلاح حل لاره ده، یا یو حل فیصله کوونکی لرلید دی. بل هیڅ داسې ادراس چې وکولی شي په هغې تکیه وشي د جنگ د ختمولو لپاره وجود نه لري، ځکه دوی پوهیږي چې حتی که د زلینسکي سره هم خبرې وشي تر څو چې د امریکې سره او د اروپایانو سره یا د ناټو سره په کل کې دا خبره فیصله شوې نه وي جنگ نه فیصله کیږي، ځکه دوی په ادعا په 2014 کال کې د ناټو په تشویق باندې اوکراین د ناټو غړیتوب ته وهڅول شو، او په هماغه مینه کې یا په هماغه علاقه کې چې دوی د ناټو په غړیتوب کې لیده خطر د دې پیدا شو چې هلته کودتا وشوله او بالاخره په اوکراین کې جنگ ونښته. جنگ د 14 کال نه شروع شوی دی چې د اوکراین شرقي خلکو د کیف د هغو کودتا سره موافقه ونه کړله، چې عملا د میدان په میدان کې وسلوالو مخالفینو قدرت ونیو او منتخب ولسمشر یې له مقامه لرې کړ. د دوی په نظر البته جنگ له هغه ځایه شروع شوی دی، جنگ په 22 کال کې نه دی شروع شوی.
تشکر جناب احسن صاحب.
بله، فکر کوم دی ویلنډ د می وخت څخه د لیزاده سره
میګرم باز دوباره خدمت شما قرار میایم.
سپین خبری د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د 8 تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو لیدونکو قدرمن اوریدونکو د سپینې خبرې یا راکورازه خبرونه اوریدو او لیدو ته بیا هم ستړي مشي د اوکراین او مسکو ترمنځ د سولې په هڅو د دوه قدرمن ملمنو نظر اخلو لارم او سلام ولاره تر پای مون سره اوسه مهرباني زیاده سه
د میمنای ګرامی ما جناب ډاکټر صاحب عدل سن و جناب ډاکټر صاحب شیر حسن حسن هر دو تحلیلګر امور بین المللی. ډاکټر صاحب عدل پیشتر صحبت از تضمینای شد و از آغاز مذاکرات شما تذکرات د مورد منافع اروپایا تذکر دادین گفتین اما در واقع کشوری که حدود تقریبا 30% غلجات تمام جهان تا همه کرد، اگر اروپایی ها به صلح موافقه نکنن یا طرفداری از صلح نکنن، ضربه اول خود اونا میخوره بغیر از کشورهای فقیر و عقب مانده. چطور میتونه که در حالت که از جنگ حمایت میکنن بتونن خود نجات بتن از نظر اقتصادی و بتونن از تولیدات اوکراین استفاده بکنن؟
خب در اینجا یک مشکل بزرگ وجود داره، اونی است که اروپایی ها با نوع دستبازی ها یا نوع فریب در ارتباط به حوادث اوکراین، دولت اوکراین جمعی یک تعداد از گروه هایی که گویا در حمایت از به اصطلاح یا حمایت یا طرفداری از اروپا در قضایای سیاسی اوکراین مداخله کردن، مثل آزوف ها، مثل بعضی گروه های نیونازی هایی که امروز قد راست کردن در اوکراین، اینها در حقیقت فریب ایره خوردن که ما یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی در اوکراین با خود داریم مثل آمریکا و اتحادیه اروپا و خواسته های ما در این مسئله برآورده میشه و ما میتونیم به زودترین فرصت روسیه را از پای بیاندازیم و حتی در پلان هایی که در او زمان روی دست بود و تبلیغات میشد، کشور روسیه را ما میتونیم به 5 قسمت تقسیم بکنیم و از لحاظ اقتصادی و نظامی ایره ضربه بزنیم و یک نوع خاطر جمعی کلی برای تمام جهان و خصوص برای اتحادیه اروپا و امریکا از این لحاظ با وجود بیه که گویا یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی علیه ما وجود ندارد. از اون لحاظ تبلیغات بسیار وسیع شد، مردم اوکراین هم با این لبیک گفتن و به طرفداری از این مسئله برآمدن. اما در اینجا به مو شکلی که شما میگین، ببینین عسکر هیچ کشور دیگه در اوکراین جنگ نمیکنه بجز از عسکر خود اوکراینی یا مردم اوکراین از یک طرف. از جانب دیگر چیزی که ویران میشه، نابود میشه، او خاک اوکراین است، نه خاک کشورهای اروپا و امریکا. این دو مسئله. سوم، حرف شما که معادن، فابریکه ها، زراعت، همه چیزی که در اوکراین به اصطلاح تولید میشد و به دست می آمد و به جهان و به خصوص به اروپا صادر میشد، اینا همه از این سلسله بر هم خورده، اقتصاد به کلی از بین رفته، معادن به کلی تولیدش متوقف است، زراعت به کلی از بین رفته و این اولین ضربه را از لحاظ اقتصادی اوکراین میبینه که چون تولیدات نداره، صادرات نداره و بعد از او این ضربه اقتصادی نه تنها که برای اتحادیه اروپا است بلکه برای تمام جهان است. ما امروز میبینیم که جنگ اوکراین یک لبه نداره، این مثل تیغ دو سره واره است که هم اوکراین هم روسیه را نابود میکنه و هم اروپا و متحدین اروپا را یا کشورهای کل جهان را. از اون لحاظ امروز از لحاظ اقتصادی اگر متوجه شده باشین اروپا در بدترین حالت قرار داره. عواید مثلا کشور آلمان در یک سال 2 تریلیون دلار بوده یا 2 تریلیون یورو بوده، اما مصرفش بالاتر از 2 تریلیون بوده. این خودی از این کسر نشان میده. وضع اقتصاد در بریتانیا به می شکل بسیار با حالت خراب است و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در کل. از این لحاظ این جنگ در حقیقت دو لبه داره، هم دو طرفه از بین میبره و در کل در مجموع خسارات کلی و اساسی و بنیادی در جمع به اصطلاح نیروی انسانی که از بین میره او دولت اوکراین است یا مردم اوکراین است. من امیدوار هستم که جهان بتانن برای ختم از این هر غزر وسیله که میتانن استفاده بکنن و این جنگ متوقف بکنن. اما متاسفانه اتحادیه اروپا، ریاست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک حرف بسیار جالب و دو روز قبل گفت که این جنگ احتمال داره تا 2029 و تا 2030 ادامه پیدا بکنه. این باز هم امیدواری ها را محدود می سازه و اینا در حقیقت ظاهر مسئله ای است که ما می خواهیم جنگ قطع بکنیم یا ختم بکنیم. ما در پالوی زوباز پلانای دور مدت دیگه را هم مطرح می کنن که گویا احتمال ادامه از جنگ وجود داره که به نفع هیچ کشوری در دنیا نیست.
مننه عادل صاحب. اصلا صاحب در مسکو کرملن د توافق نامه د جزئیات په تمه ده چې په دې اړه یو څه معلومات ولري. دغه معلومات ته سترګې په لار ده کرملن. اول خدا چې څومره به دا معلومات مسکو ته د قبول وړ چې جزئیات لا نه دي راوتلي. بل د سرحدونو موضوع ده، تاسو په رپورت کې اوریدلی او لیدلی چې مخکې د خبرونې په پایل کې رپورت هم خپور کړ. مسکو داسې لیدلوری لري، داسې نظر لري چې نیول شوي سیمې د اوکراین نه سرحد تعین کې هغه د مسکو پورې ملحقې وګڼي واضح ده. اما که چېرته توافق دسي بیا به اوکراین ورسره مني که نه، دغه د سرحد تعینولو موضوع او د نیول شوو سیمو موضوع د سولې خبرې یا د اوربند په خبرو کې څومره مهم بحث داسې ګڼئ؟ او آیا دواړه لورې به فکر کوئ چې هغو ته به هم دا خبره مهمه ای که مسکو د نیول شوو سیمو سرحد تعینول غواړي، اوکراین به پکې څه نظر لري؟ دلته به کوم لوری د بری ادعا کوي؟ ځکه جنګ وغځېده، تلفات، ځاني مالي خسارات په ډېره لوړه کچه و. ستاسو نظر څه دی؟ څه وایئ؟
بلکل ستاس دغه پوښتنه او یادې پوښتنې ته ځواب پیدا کول، زه فکر کوم چې د روسیې او امریکا ترمنځ یا د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې ته د رسېدلو تر ټولو هغه اساسي ټکي دي چې که دغې ته ځواب پیدا شي سوله حتما منځته راځي. خبره دا ده چې هم دا دوه ورځې د مخه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ځینو امریکایي ژورنالیستانو او بلوګرانو پوښتنو ته ځواب وایه، او په هغې کې زه یو ډېر مهم ټکي ته چې البته همیشه یې هغوی وایي خو په دا ځل یې په ډېرو روښانو ټکو وویل چې که چیرې په 2014 کال کې د اوکراین په یو میدان کې نازیان د روسیې ضد د افکارو روزونکي خلک یا چې دوی ورته نازیان وایي یا فاشستان وایي د هغو خلکو له خوا په کودتا کې د اوکراین حاکمیت چپه شوی نه وی، منتخب ولسمشر چپه شوی نه وی، او اوکراینیانو د خپلو شرقي وطندارانو سره د کریمیا په شمول او د دنباس په شمول یوه مشترکه ژبه پیدا کړې وه. اوکراین به دا اوس هم په هغو حدودو کې د اوکراین سرحدونه به دا اوس هم په هغو حدودو کې وای چې په 2009 کال کې د شوروي د ړنګېدو په وخت. بیا که چیرې په 2015 کال کې د مینسک په موافقاتو کې هغه وخت چې دوی کریمیا له لاسه ورکړې وه او نوی جنګ پیلېدونکی و په دنباس کې، که چیرې هغه توافقاتو باندې دوی عمل کړی وی نو بیا به هم د اوکراین سرحدونه په هغه ځای کې پاتې وی چې کریمیا به د تللې وی، مګر نور سرحدونه به یې د 1991 کال په حدودو کې پاتې وی. خو اوس خبره د نوو واقعیتونو په مطابق د جنگ په نتیجه کې او یا د هغو قربانیو په نتیجه کې چې روسیې هم ورکړې ده، اوکراینیانو هم ورکړې ده، بلاخره زمینی واقعیتونه دا دي چې د ریفرندوم په نتیجه کې د اوکراین شرقي برخه د روسیې سره یو ځای شوې ده او روسیه دا د خپل خاورې برخه بولی. لهذا په خبرو کې د خبرو په اجنډا کې د دې خبرې شاملول قطعاً د روسیې لپاره قابل قبول نه دي. هغه دا دي د روسیې د اجنډا آزاد چې اوکراین دې د ناټو نه د ابد لپاره صرف نظر وکړي، اوکراین دې د نازیانو د تربیې نه د ابد لپاره صرف نظر وکړي، غربیان او د ناټو متحدین دې نور د شرق په طرف د روسیې سرحدونو ته د نږدې کېدو څخه د ابد لپاره صرف نظر وکړي، او دې ته ورته نورې غوښتنې دي چې هغه البته اوږدې دي. خو مهمه خبره دا ده چې زه فکر کوم چې په دغه توافقاتو کې نه د موقت اوربند سره او نه د هغو ځمکو د بیرته ورکړې سره روسیه موافقه کوي چې اوس د روسیې برخه ګرځېدلې.
تشکر دکتر سبسان. دکتر سبادل، شما پیشتر تذکر دادین که این موضوع تیغ دو سر است به اصطلاح. در قدم اول شما اگر به صلح منتج شوه این مذاکرات دوام بکنه، مسئله آقای زلنسکی که تضمین امنیتی میخواید چقدر برآورده میشه و آیا با چی قیمت برای اوکراین تمام میشه؟ برای اینکه بعض مناطق حال زیر تسخیر قوای روسی است.
بله، یکی از معضلات بزرگی که به اصطلاح در برابر جهان به خصوص متحدین اوکراین قرار داره همین مسئله هست که آیا اگر ما بتانیم به یک توافق برسیم و جنگ ختم بکنیم، این مناطق را که روسیه گرفته، یعنی در حقیقت چهار ایالتی که از همین لحظه و اینا به اصطلاح اعلان آزادی کردن و تعقیب از او رفراندوم انجام دادن و تمام باشنده های ازی تقریبا 99% مردمش رای دادن که ما ملحق میشیم به خاک روسیه یا با در کل با روسیه میباشیم، این مسئله است. و یکی از شروط اساسی آقای پوتین هم همی است که من در صورت حاضر هستم که این جنگ خاتمه بتم که اونمو مناطق را که ما تصرف کردیم او از طرف اوکراین و جامعه جهانی ملل متحد به رسمیت شناخته شود و این شامل خاک یا روسیه باید باشه و شمول کریمیه. با تقریبی از او شرط آقای پوتینی است که یک دولت بسیار ضعیف در اوکراین باید تشکیل شود که او هم در حقیقت از طرفدارای روسیه باشد در رأس قدرت. این دوم مسئله سوم که اردوی اوکراین از شرایط فعلی که داره به 50,000 نفر باید تقلیل پیدا بکنه، ضعیف شود که فردا روز کدام پرابلم برای روسیه ایجاد نکنه بار دیگه. و همچنان مسئله عضویت اوکراین در ناتو هست که این هم پوتین گفته که ما تحت هیچ شرایطی قبول نداریم. از این لحاظ وقتی که ما این مسائل رو میبینیم و بررسی میکنیم با خواسته های جانب روسیه، یک مقدار مشکلات از لحاظ قوانین بین المللی و دیپلماتیک به وجود میاره که گویا اگر صلح را توافق بکنه اوکراین با پشتیبانی جهان غرب باید امتیازات را برای روسا قائل شوند و جنگ خاتمه پیدا بکنه. اما آمدیم سر ازی که آیا این کار عملی هست یا نه، این به زمان تعلق داره از یک طرف و از طرف دیگر. هر جانب به اصطلاح معامله اگر عقب نشینی بکنه، در حقیقت کشور خود، مردم خود، سرزمین خود به اصطلاح و ده ها از لحاظ اقتصادی چیزهای دیگه را هم اینا از دست دادن و میتن در حقیقت. خب احتمال داره که اگر در نهایتش، چون امروز دست بالا در جنگ اوکراین روسیه داره و مناطق هم اشغال کرده، آخرین برد کارت برنده که اوکراینی ها داشتن تو سرزمین کورسک بود یا ایالت کورسک بود که او را اشغال کرده بودن و میتوانستن یک نوع معامله با روسیه بکنن، او را هم متاسفانه اینا از دست دادن. کورسک در امکان داره در یکی دو روز یا یک هفته آینده یا کمتر زیاتر به کلی به دست روسا بفته و این کارت برنده هم از بین بره. بنابراین در قضایای جنگ اوکراین روسا دست بالا دارند و جانب دیگه هم ادعایشان به این است که مردم روس زمانی که در اوکراین هستند که در این مناطق شرقی زندگی میکنند اینا هم علاقه دارند که به روسیه باید وصل شوند. بنابراین این بیشتر موقعیت و موضع روسا را تقویت میکنند. اگر صلح به وجود بیاید باید دیگه با در صورت جهان نگذاره که اوکراین در حالت فرسوده و بیچارگی قرار بگیره، احتمالاً برای ساختمان از او برای احیای دوباره اوکراین پول مصرف کنن، یک مقدار کمک بکنن و همی که ایالات متحده گفته که من منابعش به اصطلاح قرارداد میکنم و با خود میگیرم در برابرش یک مقدار پول میدیم، این نشان دهنده از این است که یعنی برای ساختمان و برای عمران اوکراین کمک میکنه.
بله مننه عادل صاحب. ډاکټر صاحب شیرحسن، د مسکو او د واشنگتن اړیکو ته که وکتل شي، د مسکو ځینې چارواکي یعنی د امریکا هڅه ته د اوکراین او د مسکو ترمنځ په سوله کې یا د اوربند په مسله کې د شک په سترګه ګوري، له بلې خوا د امریکا او اوکراین سره البته د مرستې او د استخباراتي معلوماتو بیرته شریکول همدغه خبر خپله څومره دغه شک نور ډیرولی شي، او همدارنګ البته د مسکو له اړخه دا شکونه نور څونه ډیرولی شي، او د سولې روانې هڅې یا د اوربند روانې هڅې په وړاندې څومره خنډ ایجادولی شي؟
ښه غلی نوشابې، په دغه کې د اوربند په خبره کې خو ما مخکې هم عرض وکړ چې که امریکا دا کار وکړي چې بېرته خپلې وسلې او پیسې اوکراینیانو ته کې دا کار وکړي او که ونه کړي د بېرته ورکړي اوربند هغه شرایط چې دیرش ورځې یا یوه میاشتې اوربند وشي روسان یې نه مني. البته ما یې رسمي دریځ لا تر اوسه اورېدلی نه دی، ولې د هغو شواهدو له مخې چې تر دې دمخه یې څرګندونه کوله زه دا خبره کومه چې دوی به دا خبره ونه مني. خو په هر صورت دوی د امریکا د منګړیتوب چانس نه غواړي له لاسه ورکړي، او لبلې خوا دا هم نه غواړي چې په دې خبره کې په اصطلاح د امریکایانو هغه یو رقم داسې یوه لوبه په اصطلاح رښتیا ته ورسیږي او د هغوی ریالیټي پیدا کړي چې په اصطلاح د په اوکراین باندې د تهدید له مخې دا یو تمثیل وکړه، او بلاخره د اوکراین خبره رامنځته کړله. د دیر فرازه یا د یوې میاشتې سولې خبره دا د اوکراین خبره وه، مخکې هم د اوکراین خبره وه چې په بحري او هوایی قواوو کې د اوربان امر وشي او په اصطلاح دوی به بیا خبرې سره کوي. دا د اوکراین خبره ده چې اوس د امریکایانو له ادرسه روسیې ته وړاندې کیږي، دا یوه خبره. ولې د بلې خوانه واقعیت دا دی چې هغه وایي چې خار غریب مرګ غریب. زه فکر کوم چې اوکراینیان د خپل پاتې هیواد کې د اسوده ژوند د تامین لپاره او د هغوی کې د نورو بربادیو د مخنیوي لپاره که چیرې دا خبره ومني چې ښه د اوس لپاره دا خبره سمه ده، په آینده کې کېدای شي چې د بیا ریفرنډم د لارې یا د ټول اوکراین خلکو د ریفرنډم د لارې دوی وکولی شي هغې خاورې یا بېرته خپلې کړي، او یا یې په اصطلاح په نړیوال ډګر کې د یو ډول دعوې په ځای باندې پرېږدي، د یو دعوې د یو مورد په ځای باندې پرېږدي. دا یوه خبره، مګر په نور جنگ کې زه فکر کوم چې د اوکراین ډېر تاوان دی، او لکه څنګه چې عادل صاحب وویل په جنگ کې اوسنی میدان د روسانو په طرف دی. که امریکایان نور کومک ورسره شروع کړي کېونه کې خو تر اوسه پورې پیدا کومکونه کول د امریکایانو کومکونه فقط دوه ورځې یا نهایت یوه هفته قطع شوي دي، نور کومکونه چالان و. سره د دې هم په جنگ کې توپ د روسانو په طرف دی او دوی بری لري، نو ځکه دوی بدون هر ډول قید و شرطه دغه خبره ته نه حاضرېږي چې دا خبره ومه.
بله ډیره مننه. کومکونه خو پرته له شکه د پخوانه وو، اما یو څه وخت ځنډیدلی ولې بیرته دغه اعلان یا دا خبر خپله په داسې وخت کې وشو چې د یوې خوا د سولې او د اوربند خبرې روانې وي، له بل خوا بیرته د استخباراتي معلوماتو د شریکېدو او د مرستو د پیلېدو خبر ورکړل شو. مننه تاسو نه، بیرته تاسو سره ګرځم.
ممنون جناب السب. شما یادواري کړین از اختلاف اروپایی ها با ایالات متحده امریکا. اروپایی ها خو اتحادیه اروپا یک شریک بسیار بزرگ و مهم ایالات متحده است. اگر چقدر فکر میکنیم که اختلافات عمق بگیره، زیادتر شوه و این اختلافات به عوض از اینکه منجر به صلح شود در اوکراین، منجر به عمیق شدن مسئله تشنج در منطقه شوه، و چقدر ای شما موافق هستین به نظر جناب حسن صاحب که ختم جنگ در هر صورت به ضرر اوکراین است؟
بله. خب ببینیم این چند جهت داره. مثلا اولی که اگر ما در طول مدت زمانی که جنگ آغاز شده الی امروز یک نظر اجمالی بگذاریم، به این نتیجه میرسیم که اروپا در این مدت نیرویش تضعیف شده، از لحاظ اقتصادی ضعیف شده، بیشتر وابسته شده به امریکا. او امکانات را که دیروز از طریق اوکراین و روسیه داشت که به خصوص مواد نفتی را به قیمت بسیار ارزان و ناچیز و مواد خام به صورت بسیار ارزان و ناچیز از اوکراین و روسیه می خرید و در حقیقت فابریکه های خودش به تولید می کرد و با بسیار یک پول ناچیز دانسته بودن چرخ اقتصاد را بچرخانند و تقریبا اروپا با پای خود استاد بود و دارای پتانسیل بسیار قوی از لحاظ اقتصادی داشت. اینا از بین رفت و آمریکا در اینجا توانست که با قطع این روابط بین اروپا و روسیه و اوکراین مجبور بسازه اتحادیه اروپا را که مواد ضرورت خود جمع مواد نفتی همیشه از آمریکا با قیمت دو چند و سه چند بالاتر بخره. از اون لحاظ دست بالاتر در این مسائل آمریکا دارد تا به اروپا که امروز بسیار ضعیف شده از این دارد. از جانب دیگر ما زمانی که مسئله سلاح را هم اگر رویش بحث بکنیم، به این نتیجه می رسیم که تولید سلاح، فروش سلاح از آمریکا بسیار در طول مدت سه سال و چند ماهی که جنگ اوکراین آغاز شده به سرسام‌آور بالا رفته و فابریکه های بزرگ سلاح‌سازی در آمریکا در حقیقت یعنی عایدهای میلیاردی و تریلیون دلاری داشتند. اما برعکس ذخایر اروپا تخلیه شده، چیزی که اینا در اختیار داشتند همیشه در دسترس اوکراین قرار دادند و خودشان تقریبا کل سلاح هستند. با تأسف که بر اثر از جنگ مواد خام هم برای اروپایی‌ها کمتر میرسه که بتونن تولیدات خود با مو اندازه که ضرورت دارن پس دوباره بالا ببرن.
بله.
از این لحاظ دست بالا را امریکایی‌ها در این مسائل دارن تا اروپایی‌ها. از جانب دیگه تهدیداتی که آمریکا میکنه اروپا را که مثلا تا 5% عاید ناخالص خود را باید بالا ببرن و بودجه به ناتو بدن که ناتو تقویه شود. از طرف دیگر فشارهای دیگری که دولت آمریکا بالای اروپا وارد میکنه که تعرفه ها و امثال از اینا را ما بالا میبرم، این خود از این نشان دهنده ضعف اروپا است و ضعیف شدن اروپا است.
بله.
و در اینجا دست بالای آمریکا را نشان میده. اینا همه در کل دست به دست هم میتن و چنین برداشت به وجود میاد که در حقیقت آمریکا میخواهد که همیشه و بر صورت دوامدار اروپا را مثل برده و مثل مکی خود حفظ بکنه و نگذاره که اینا رشد بکنن و در حقیقت یک رقیب اقتصادی در جهان علیه آمریکا باشه.
مننه ډاکټر صاحب. شیراسان، امریکا د مسکو او اوکراین په منځګړتوب کې کوم هدف تعقیبوي؟ او بل دا تاسو مخکې ویل چې مسکو به د شورزینی اوربند ته د ځینو شواهدو له مخې شاید حاضر نشي، نو دغه هڅه چې اوس روانې ده دا به کوم لور ته درومي یا به څه فکر کوي چې دا هڅه به څه نتیجه ورکړي؟ مهرباني.
اوس فکر کوم چې اول خو دا د امریکا د لپاره د یو نړیوال ابر قدرت په حیث باندې د یو ډیر ستر اتوریتي د بیا ترلاسه کولو یو منبع ده، چې دوی وکولی شي هغه جنگ چې بل هیڅوک یې نشي کولی ودروي، او دوی په اصطلاح په منګړیتوب کې دا جنگ ودروي. دا به د دې معنا ولري لکه په دوم جنگ نړیوال جنگ کې چې د امریکې په مداخله شریکانو دا جنگ ودرو، که امریکې مشارکت نه وای فکر کېده چې نازیان به تر د چین تر سرحدونو رسیدلی وای او نړۍ به لاندې کړی وای. دا یو بل دا یو لاسته راوړنه ده، دا یو مانوي لاسته راوړنه ده چې امریکا وکولی شي دا کار وکړي. دا یو خبره. دومه دا ده چې د نړۍ په تقسیم کې یا په نړۍ باندې د اثر گزارۍ په توافقاتو کې به د روسیې او امریکا ترمنځ داسې یو څه رامنځته شي چې موده وشوله روسیه دغه کوي، ادعا کوي چې نړۍ به څو قطبي شي، او دا خبره د امریکا د نوي ولسمشر په خبرو کې هم څرګنده شوې ده چې نړۍ څو قطبي شوې ده. چین هم یو واقعیت دی، روسیه هم یو واقعیت دی، هند هم یو واقعیت دی، اروپا هم یو واقعیت دی، او د دې سره به امریکا توافق وکړي. د نړۍ په سطح به هغه تشنج او فشار راکم شي چې د شوروي د ړنګېدو نه وروسته، او په ځانګړي ډول د یوګوسلاویا باندې د ناټو له بمبارۍ را وروسته د روسیې او امریکې ترمنځ یا د روسیې او ناټو ترمنځ یو لوی تشنج ادامه درلودله تقریبا دا 25 کاله. دا به حداقل راکم شي. زه فکر کوم چې روسیا د امریکا د نوي ولسمشر د هغه حسنینیت څرګندولو چې حداقل په الفاظو کې څرګندوي د دې نه په استفاده باندې چانس له لاسه نه ورکوي. ولې هوښیارانه دا خبره هم په څنګ کې ورسره تعقیبوي چې هغه لاسته راوړنې چې دوی په جنگ کې لري هغه هم د لاسه ورنه کړي.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، تا حال هر چی صحبت شده از مذاکرات دو جانب عمدتا صحبت شده، مذاکرات بین امریکا و روسیه، با وجود که رئیس جمهور اوکراین با رهبرهای اکثر کشورهای جهان مذاکره بوده، اما در این میان از نقش سازمان ملل متحد بسیار کمتر صحبت شده. به نظر شما فکر میکنین که ملل متحد، شورای امنیت یا هر مرجع مقامی که در سازمان ملل متحد است روی از این موضوع هم صحبت بکنن؟ در گذشته معمول بوده که در یک منطقه مورد منازعه قوای را روان میکردن به نام قوای حافظ صلح که در اوجه بتانه صلح تضمین بکنه، یک حائل باشه بین دو طرف. این امکان داره در قضیه اوکراین؟
با تأسف که از حدود دو دهه یا کمتر زیادتر ما شاهد بعضی تحولات در صلاحیت های سازمان ملل هستیم، بخصوص در شورای امنیت. از این که دولت آمریکا، اول خود دفتر سازمان ملل در خاک آمریکا هست، دومی که یک بخش اعظمی از بودجه ملل متحد دولت آمریکا تادیه میکنه میپردازه، اینها هم مسائلی هست که در حقیقت برای ملل متحد دولت آمریکا اینطور نشان میده که اگر ما نباشیم شما هم نیستین. حتی ما شاهد هستیم که در هفته های قبل آقای ایلان ماسک گفت که اگر آمریکا از ملل متحد هم برای ما طرفدار ازی هستیم. یعنی اینا با یک دیدی بسیار اپیرانه به طرف از این سازمان متاسفانه میبینن.
بله.
از اون لحاظ دست بالاتر میخواین نشان بدن هم برای ملل متحد آمریکایی ها، و هم در کل میخواین برای جهان نشان بدن که ما مطرح هستیم، اول مو میزنیم و در کل
صلاحیت
ما از همه کله
بالاتر است. ادل صاحب ډیره مننه بخنه چې د استډیو سات نور اجازه نه راکې تاسو سره بحث دوام ورکو. د دواړو قدرمن میلمنو ادل صاحب او ډاکټر صاحب حسن د زلو کومې مننه کوم چې په دې بحث کې برخه واخسته.
بله، در مورد مذاکرات صلح برای اوکراین، مذاکرات جی 7، گزارش داریم از همکارم عزیز سید عزیز الرحمن که تقدیم شما میکنیم و بعد از او با شما خداحافظی میکنیم.
پس از آغاز جنگ در اوکراین، مسکو اخیراً شاهد بزرگترین حمله درون اوکراین بود که در آن حداقل 3 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری از باشندگان مسکو کوشش میکنند تا جنگ را نادیده بگیرند، ولی بسیاری ها امیدوارند که مذاکرات میان کرملین و حکومت جدید ایالات متحده هر چه زودتر منجر به صلح شود که روس‌ها آن را یک پیروزی تلقی می‌کنند. با گفته مقام‌ها، هدف به رسمیت شناختن جهانی مرزهای جدید است که اردوی روسیه آن را بازور به دست آورده اند.
این واضح است که یک سازش دو جانبه میان ما و کیف صورت خواهد گرفت و باید یک توافق باشد که بر اساس آن مرزهای جدید روسیه و مرزهای پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی اوکراین قانونی دانسته شود.
بسیاری ها در مسکو حتی قبل از پایان جنگ از سناریوی جدید جیوپولیتیک استقبال می کنند.
این یک پیروزی واقعی است. همچنان از دست رفته نمی تواند. روسیه باید به حمله ادامه بدهد، زیرا هیچ کس جاه طلبی های ایالات متحده را رد نکرده است. بله، آنها از ما حراس دارند، اما به این معنا نیست که مفکوره امپراتوری جهانی خود را ترک کرده باشند.
پس از 3 سال جنگ، میدیازونا، رسانه مستقل روسی، تعداد تلفات روسیه را 95 هزار نفر گزارش داده است. اما این تلفات کرملین را از ادامه جنگ باز نداشته است. در یک دیدار با همسران و مادران سربازان کشته شده روسی، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت هیچ امتیازات وجود نخواهد داشت.
قرار نیست این کار را کنیم. ما باید برای خود یک نسخه از جهان را انتخاب کنیم که مناسب ما باشد و صلح را برای کشور ما برای یک چشم‌انداز طولانی تاریخی تضمین کند.
منتقدین پوتین که تنها در تبعید حرف زده می توانند به این باورند که کرملین ممکن امتیاز قائل شود، ولی دست بردار شدن از جاه‌طلبی های ارضی را غیر ممکن می دانند.
در مورد برخی مسائل دیگری که به ساختار امنیتی اوکراین پس از جنگ مربوط می شود می تواند سازش صورت گیرد. مسکو می خواهد تا در شکلی ساختار جدید امنیتی اوکراین نقش داشته باشد تا بگوید که چه باید شود و چه باید نشود.
به دنبال مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و اوکراین در عربستان سعودی، اکنون مقام‌های روسی انتظار دیدار با مقام‌های آمریکایی را دارند تا پیرامون پیشنهاد واشنگتن مبنی بر تأمین آتش‌بس 30 روزه میان روسیه و اوکراین صحبت کنند.
خبرونه په هم دیزی پای تا رسیده. تربیام الله مال.
خداحافظ شما. با ما باشین.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.